السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تکرار اوري. خو په پیل کې په مکړه د دې سات خبرونو ته لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د جون له نهمې سهار راهیسې چې تطبیقېږي، امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت ولګوه او د دې پرېکړې هدف یې د بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفر بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینه، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. د دې فرمان یوازې د گرین کارت او اس ای وی ویزه درلودونکي کسان استثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی نن دوشمې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته سفر کړی دی. د طالبانو په واک باختر اژانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرانس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو او ژمنو څېړل یاد کړي دي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کانفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بل پلو ازبکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 1.3 ټنه بشري مرستې لیږلې دي. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمینې تهران ته تللی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده کړې. که څه هم د سفر ډیر جزئیات په ډاګه شوي نه دي، خو ایران له دې وړاندې ویلي و چې ډیر ژر به په کابل او بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډیر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي هوکړې لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په می میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. او تما ده سبا سه شمه د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د سوریه د فوتبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوتبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله له یوې اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په تمرینی ترمینول احصا تمرینی کمپ کې دی او د سوریه په وړاندې لوبې ته تیاری نیسي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو. نن یک شنبه په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. د چې اختر دی خلکو قربانیګانې کړي دي او د اختر لپاره هم آمادګیانې نیولې وي. کلچې، کیک، وچه میوه، تازه میوه او غوښه، د دې ټولو ګډ خوړل معده باندې څومره فشار راوړي؟ تاسې کله چې خوراک کوئ آیا د توازن په پام کې نیسئ؟ چې که په سهار کې مو کلچې خوړلې وي، غرمه کې باید څه وخورئ یا شپې باید څه وخورئ؟ کله چې د قربانۍ غوښه خورئ په کم اندازه باید غوښه وخورئ تر څو معده مو تر فشار لاندې رانشي او له ستونزو سره مخ نشي. څومره کسان په دې وخت کې د معدې ستونزه ورته پیدا کیږي؟ د دې لپاره چې ډوډۍ مو هضمه شي، پیپسي، کولا دا شیان څکئ، او که نه خوراک په کم اندازه کوئ یا په اندازه یې کوئ. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو که چیرې تاسې له اندازې ډېر خوراک وکئ، ستاسې معده څومره تر فشار لاندې راځي، کوم ستونزو سره مخ کیږي، او څنګه کولای شئ چې منظم خوراک وکړئ تر څو د اختر په شپه ورځو کې ناروغه نه شئ. په خبرونه کې را سره ډاکټر محمد اکرام ملک سیدی، تاسې ستړي مشئ، خبرونه ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب. د اختر په شپه ورځو کې زیاتره کسان ډاکټر صاحب ستونزې دا وي چې خوراک ورنه ډیریږي او خواږه خوري، ترخه مور پسې خوري، ځکه چې یو طرف ته کبابونه خلک پخې، غوښې ډېرې وي، بل طرف ته د اختر میوې وي، خواږه وي پکې. څنګه دغه د ډوډۍ خوړلو کې توازن وساتو او څو خورو چې تر څو کولای شو معده په دغه وخت کې ډېر فشار برانه شي؟
فرید جان، لومړی خو زما نوم لکسر ناسم و، خو ستاسو هغه وروسته اصلاح شي. خو زه به اوریدونکو ته لومړی د اختر مبارکي ووایم او اوس به راشم ستاسو پوښتنې ته. نو دا چې توازن ساتل خو اصل یو طبیعي شی ده. انسان باید خپلې معدې ته وګوري، خپل حال ته وګوري. اصلا په انسان بدن کې معده کې داسې یو څوک شته چې هغې ته وایي چې اوس پاس کا. اصلا دا یو طبیعي شی ده، خپل سره خپل اصلا بسوي. خو ځینې حالات دي چې هغې کې بیا نو سره توازن د لاسه ورکوي او بیا نو بیا دا ډېر شی نه خوري او دا غي پایله به دا وي چې انسان به په ډېرو ستونزو اخته کېږي، روغتیایي ستونزو باندې به اخته کېږي، په تکلیفونو په دردونو به اخته کېږي. دا چې کوم کوم ستونزې دي تلتون به په هغه کې به لږ څه وروسته بیا وغږېږو.
ولې دغه توازن د خلکو نه خطا کېږي د اخترونو کې؟ ځکه کله کله ډېر داسې شوي دي چې سهار کې موږ کلچې وخورو یا خواږه وخورو، میوه وچ میوه وخورو چې چیرته مېلمانه تللي وو، بیا غرمه کې ورپسې غوښه شي، بیا شپې غوښه وي، څنګه کولی شو دا توازن وساتو؟
فرید جانې، دا خو نو داسې دی چې څو لاملونه لري. یو خو داسې ووایم چې د افغانستان ډېره برخه خلک بېوزله دي او بېوزله دا چې هغوی ته په میاشتو کلو کې حتی غوښه نه رسېږي. نو کله چې قرباني وشي دغه بېوزله خلکو ته چې غوښه ورسېږي، نو دوی که چېرته غوښه لږ څه زیاته وي، دوی خو په کور کې د بېوزلۍ له اړخه دوی خو څه فریج نه لري، یخچالونه نه لري، کنګل ځایونه نه لري، دوی نه خو غوښه خوسا کېږي. دوی مجبور دغه غوښه پخه کړي او که پخه شوې هم دا سره چې پخه شوې غوښه لږ څه ډېر ساتل کېږي نسبت خامې ته، خو بیا هم ډېر وخت بېخي ډېر وخت نه ساتل کېږي، سره یې تقریبا 5 ورځې وساتي. نو په دې اساس دغه بېوزله خلک ته غوښه بیا ځای په ځای هماغه لنډ وخت کې خوري. نو دا دی چې دوی د بېوزلۍ یو نښه ده چې دوی مجبور دي. بل دا چې ډېر وخت یو چا چې میاشت چې کلونه غوښه نه خوري، یو ناڅابه چې ورته ډېر ورسېږي، نو سړی بیا نو ډېر خوري. دا یو علت دی. بل دا مخکې مې یاده کړه چې د نه ساتل کېدو علت یې هم یو علت کېدای شي چې دوی وایي چې ښه څنګه کړو، نو غوښه دا ساتلی نه شي خوسا کېږي، مجبور یې وخورو که نه. دا خو د بېوزلۍ نښه شوه. که چېرته داسې وایي چې د اقتصاد خلکو ښه وایي، نو دوی ته مجبوریت بیا نه وو چې دوی ټول یو دم وخوري، دوی به ساتلی شو بلې ورځې ته. دا شو یو لامل. راغلو بلې ته هغه کسان چې اقتصاد نسبتاً ښه دی، هلته زموږ د هېواد د ځینې ناسم دودونه دي. ناسم دودونه دا دی چې یو چا کور ته لاړ شي، د بېلګې په توګه وایم د غرمې مهال دی، موږ سره ناست شي، زه یو کس بیا پاسېږي د مېلمه د قدر دپاره پاسېږي، خپل هغه بیا لاس باندې غوښه واخلي، د هغې مخکې بیا کي نه دا به خوره وخوره داسې. نو دا بل یو غلط شی شو. سړی چې یو چېرته ځي خو صحیح ده چې آدابونه کار اخلي، بل چېرته بې حده ډېر نه خوري. بازې ده چې هر هېواد کې چې د افغانستان نه نیولی تر اروپا او امریکې پورې چې لاړ شي، یو څوک چې د یو مېلمه پایس یو کوربه کور ته لاړ شي، بې انصافي وکړي او ډېر شی نه وخوري، نو هر کوربه چې بیا پرېخانه کې یاره د خو آداب زه نه دي، بې حده ډېر خوري. نو په دې اساس باندې ځینې کسان دي چې هغوی واضې ده چې لږ احتیاط کوي، ډېره نه خوري. خو په عام ډول باندې یو سړی چې ډوډۍ ته لاړ، هلته نو داسې نه ده چې بېخي به سړی ډوډۍ نه خوري. واضې ده هر څوک خپل حد باندې ډوډۍ خوري، خو دا بیا د کوربه زیاتی دی چې هغه ته بیا اخله ګوزر واچه او ورته واچه خوره.
کوربه شکایتونه کله کله کوي، ډاکټر صاحب وایي چې دا خو موږ تاسو ته پخ کړی وو خوري، نو موږ خو بل چاته نه وو پخ کړی. هغه مېلمه فکر نه کوي، مجبوریږي چې ورته وایي چې تا ته مې پخ کړی، بل چاته خو مې نه پخ کړی.
نو تا خو تاسو شاید چې سره یو بل ته وایي، سره به په مصلحت باندې وو کې، په یو بل سره په تفاهم باندې وو کې، چې ډېره خوندوره ډوډۍ ده، خو زه کوم معده کې مې ځای نه شته. غواړي چې زما په عذاب کې دومره زما به معده کې دومره گنجایش ده، اضافه گنجایش پکې نه شته که نه. داسې نو سړی باید د کوربه په حیث دا زیاتی ونه کړي چې هغوی ته زیاته ورکړي، نه خوره نو تاسې. نو دا یو بل علت دی چې سړی باید توازن د لاسه ورکړي. ځینې کسان بیا فکر نه کړي چې هغه وایي چې والا دا ډېره بې خونده ده، مجبور وخورم که نه هغه بیا خفه کېږي. نو دغه شینه بعد نو ودوسی نو دغه دوم شاو چې زما په فکر کې وګرځي.
او ډاکټر صاحب، دا د غوخې خوړل د سیادتونو ګل چې په افغانستان کې ډېر کسان لمو دورسته غوخه خوري، غوخه څومره ثقيله ده؟ مېدې څومره زمواله شي؟ لکه غینه مخکې چا ترکاری باب خوړلې وي یا همدا میوه خوړلې وي او غوخه په ډېر اندازه واخلي، دا څومره په مېدې فشار راوړي؟
پری جان دا څه به ویم چې غوخه چې دا البته یو برخه ده چې هغه سره غوخه وایو، یو برخه ده چې هغه کې بیا وازده ډېره ده. نو غوخه که تاسې وي چې ډېره وازده نه غوخه ده، نو د هغې خوراک چې وګوري هغې کې ډېره وازده ده، د هغې خوراک ثقیل ده نسبت هغه غوښې ته چې نسبتاً بې غوره ده. بیا بل غوښه که ووایي چې آیا دا سپینه غوښه ده او که سره غوښه ده، هغه سپینه غوښه مطلب د چرګو د الوتونکو نه مطلب دی، د الوتونکو غوښه کې بیا دومره ډېر غوړ نشته، د هغې ازمول څه آسان ده نسبت هغه سرې غوښې ته. بل هغه کسان کله کله فکر کوي چې دا خو دا سره غوښه ده، دې کې بیا نو دومره وازده نشته، نو فکر کوي چې دې کې دا تاوان به نه کوي. خبر ده چې خپله دننه هغه سرې غوښې کې هم کافي اندازه وازده ده، نو هغه یعنی غوړ انسان ته هم ډېر تاوان نه رسوي، رښتیا ماتوي. بل راغلو دې ته چې خپله غوښه چې ده نه یوازې معدې دپاره تکلیف پیدا کوي، چې یو ډېر غټ باس دی کوم وخت ډېر پخوا د ازادي راډیو کې ما خپرونه درلوده، دې برخه کې چې د نقرس مرض چې ورته وایي، ډېر غوښه انسان ته د نقرس ناروغۍ پیدا کوي، تکلیفونه پیدا کوي. نو دې دا برخه کې کوم وخت او موقع و دې برخه کې علاوه یو 50 دقیقه خو سره خبرې کوي چې نقرس ناروغۍ برخه کې، نو دا تکلیف هم سره ته پیدا کوي. نو یو ډېره لنډه اشاره به وکړم، هغه څوک چې غوښه ډېره خوري نو کله داسې کېدی شي چې نیمه شپه یو ناڅاپه فکر کوي چې زما د پښې دا یو د غټې ګوتې یو بند چې دی هغه نو ته به وایي چې چا پرې یو بم ایښی دی، دغسې ډېر سخت تک کوي یو ناڅاپه، چې دا د نقرس ناروغۍ یوه نښه ده، البته نښې زختې دي. نو اوس نو راغلو تاسې پوښتنې چې غوښه چې ده یو خو دا چې غوړ لري، غوړ چې دی د وخت چې زیات وي هغه هم بیا حیواني غوړ، غوړ حیواني غوړ چې دی یو ناسالمه غوړ دی، نو هغه چې زیات وي انسان ته تاوانونه کوي، مختلف تاوانونه چې پخوانۍ خبرونه کې هم پکې خبرې شوي دي. بل دا چې سړي ته نقرس تکلیف پیدا کوي، او بل دا دی چې کله چې سړی غوړ غوښه وکړي نو هغه کله کله داسې وي چې د انسان معده فعالیت ډېر نه شي کولای. فعالیت مطلب دا دی چې یعنې هغه معده نه شي تشېدلی، حتی کله کله 15-18 ساعته پورې کوم شی چې سړي خوړلی دی هغه معده کې پاتې کېږي، هغه تشېږي نه معده، ځکه چې د انسان د معدې عضلات ورسره داسې فلج غوندې شي، یعنی سست شي، حرکت نشي کولای. نو هغې په سر کې استوګ یا بل شی کلچې مرچه ورسره وخوري، ټولې په معده کې پاتې کېږي، حتی که تکېږي نه کولمو ته، ځکه چې غوړ د انسان د معدې حرکات سستوي.
تاسو نه کسان چې خوراک ډېر د اختر په شپو ورځو کې وکړي، بیا دوی دې لپاره چې د ډوډۍ ازمشي په خصوص شپې طرف نه بیا ورپسې کولا او پیپسي اخلي، داسکي دا واقعا مرسته کوي چې ډوډۍ ازمشي کنه نورم یو فشار راوړي په معده باندې؟
نه، دا غیر دې چې معده باندې فشار راولي هضمې ته خاصه ګټه نه شي رسولی. نو علت یې دا ده چې خپله کولا او پیپسي دغه شیان چې ډېر خواږه دي، خواږه لا پسې انسان ته تاوانونه رسوي. نو دا یو غلط فکر زه کولا او پیپسي به ورسره وڅښم او ډوډۍ به مې هضم شي. ښه به دی چې اول سړی د اعتدال نه کار واخلي او ډېره ونه خوري، او که چېرته بیا داسې وه چې څوک نو چانه لکه ډوډۍ زیاته شوې ده، نو هغې دپاره باید ښه به دی چې سړی حرکت وکړي. نو حرکت باندې بیا په رښتیا د انسان ضرورت زیاتېږي د ډوډۍ د هضمولو لپاره، یعنی عضلات چې دي هغه ضرورت لري چې هغې ته کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ورسیږي. نو مجبور دی د انسان خپل ټول هغه میتابولیزم، یعنې د ډوډۍ هضمولو سیستم، بیا په فعالیت راځي. نو دا یې ښه لاره ده نسبت ته چې کولا یا پیپسي وڅښي.
او ډاکټر صاحب، کسان چې د اختر په شپو ورځو کې ګډوډ خوراک کوي، خواږه خوري، ترخه خوري، غوښه خوري، دوی ته مخابره څه ده؟ بخصوص هغه کسان چې رژیم کوي.
رژیم باندې پونه شو مطلب څه دی؟
رژیم نیولای وی او د اختر په شپه ورځو کې دومره ډېر خوړو سره یو ځلې مخ شي، دوی ته تاسو څه ویل غواړئ چې تر څو وکولای شي هغه خپل وزن عادي وساتي ډېر ونه نشي دی شپه ورځو کې؟
نو د وزن د پاره خو خبره دا ده چې سړی باید څنګه چې تصمیم نیولی دی چې خپل وزن کم کړي، هماغه ډول باندې باید سړی مخکې لاړ شي. پرغلې دې ته چې بیا د اختر شپې ورځې دي، نو سړی باید داسې فکر وکړي چې که چا مثال په توګه غوښه ډېره خوړلې دي، نو د هغې بدل کې باید کوشش وکړي چې هغې لږ غوړ ونه لږ څه پرهیز وکړي، ځکه خپله غوښه کې هم غوړ شته، نو اضافه غوړ باید په کې وانه چول شي. یا دا چې په عین وخت کې چې چا غوښه ډېره خوړلې نو باید د نورو ډوډۍ بابو نه باید ډېر استفاده ونه کړي. همې مطلب دی چې هغه زیاتره غنم باب او وریجې باب او کچالان باب دغه شیین دي، نو دې نه باید ډېره استفاده ونه شي. نو یو ځین کې یو ځی کې سړی باید لږ څه کمی بیا پکې راولي. نو که غوښه یو پوټی زیاته شي، غوړ دې ورسره کم کړي، ډوډۍ باب وریجې باب کچاله باب دغه شیان دې ورسره کم کړي، او که داسې نه کړو نو د تبام تکلیفونه دې تیږ وزن به ورسره زیاتېږي. نو
د اختر په شپه ورځو کې چې خلک ډېره غوښه خوري، د دوی یو استدلال دا وي چې دوی یوازې لکه غوښه خوري او دا ډېر تاثیر نه کوي په وزن باندې. واقعا هم داسې ده؟
نه، دا چې وایم داسې نه ده چې غوښه باندې وزن زیاتېږي، بلکې غوښه چې ډېره خوري هغې باندې هم وزن زیاتېږي. بل دا ده چې مخکې مې یاده کړه چې غوښه چې زیاته شوه هغې نه بیا نو د نقرس تکلیف سړي ته پیدا کېږي، نو دا ناسالم چې غوښه وزن نه زیاتوي.
د اپنډکس په اړه که راته وایي، او د اسهالات و دې ته ورته ناروغیان دي چې په اخترونو کې پیدا کېږي، استفراق خلک کوي، د دې وجه څه کېدلی شي؟ آیا یوازې علت همدغه ډېر خوراک ده او که نه تر شا یې نور علتونه وي؟
مطلب هم کانګه وه،
کانګه اسهالات وي، ورسره په څنګ کې ځینې کسان اپنډکس کېږي.
اپنډکس خو بل څه ده، مطلب هغه خو اپنډکس خو داسې دی چې د کولمې یو برخه ده چې هغه پرسی کې التهابي کېږي، میکروبي کېږي. هغه بالکل ځانګړی مفاس دی، هغه خوراک پورې هېڅ اړه نه لري. د اپنډکس کولمه یو برخه ده، هغه نو چې وګورې د آسیا نه نیولې د اروپا او امریکې دې ځایونه پورې، دا علت سلپېسلو کې معلوم نه چې ولې داسې کېږي. یعنی هېڅ رقم خوراک پورې دا اړه نه لري، زوړ ځوان او د هر هېواد د حتی یو څوک چې ډېر ډنګر وي او ویښي حتی روژه نیسي، هغې ته هم کېدی چې روژې ناست کې یو ناڅابه د اپنډکس تکلیف ورته پیدا شي. نو څومره چې ماته پته ده زموږ د کرکټ لوبغاړو نه یو کس په دې هېواد نه بهر یو ډېرې مهمې لوبې کې وه، هلته ورته اپنډکس کولمې تکلیف پیدا شو، بیا مالته عملیات شو. هلته دوی د دې چې فضلدای اختر و یا ډېر شهینه یې خوړل دي، بلکې دی خو د خپل د ټرینر د کنټرول لاندې وو، نو په دې اساس باندې اپنډکس بیخي بل باس دی. راغلو دې ته چې دا د تاسې ولټۍ کول، کانګه کول، نسناسته کول، دا د هم ډېر الکترونه لري. د کانګې کولو الکترونه دا دی چې معدې کې یو شی نه شي پاتې کېدی، معده خپله عصبي شوې نارامه شوې ده، دې دپاره هم بیا الکترونه لري. شته الکترونه دا دي، یا دا چې یو څوک د بې حده ډېر تند شینا لکه مرچ سرکا لیمو دغه شینا که ډېر وخوري چې ازمولی نه شي، نو په دې اساس باندې د معدې دیوالونه تخریشیږي. نو هغه چې تخریش شو هغې ته حتی السر چې ورته وایي یا قرحه ورته وه پیدا کېږي یا پیدا کېږي، نو هغه کسانو ته بیا یو نښه دا ده چې د چا حتی کله کله حتی معدې نه وینه بیا راوځي. نو دا هغې بیا یوه نښه دا ده چې د هغې یو اشتیا خرابیږي ورسره، او بل هغه ډوډۍ بیا ډېر وخت په معده کې ساتل کېږي نه، هغه بیا سړی کانګه کوي. او بل کله کله ځینې شیونه چې ډېر مختلف شیونه چې سړی وخوري نو یو بل سره د مختلف خوراکونه تعامل کوي، دا معنی چې نه لګېږي یو بل سره، نو دا هم ته بیا د دې باعث کېږي چې سړی کانګه وکړي. او راغلو نس ناسته چې خپل د ډېر وخت نس ناسته، هغه انتاني لاملونه لري. انتان نه مطلب دا دی چې یا ویروسونه وي او یا بکتریا اوسي، یا ځینې نور شیونه هم شته چې امیبونه او دا شیونه سړي ته هغه نس ناسته پیدا کوي. نو هغه البته ډیره برخه چې د ناول وونه پیدا کیږي سړي ته ناول لی خوراک نه پیدا کیږي، هغه خوراک چې پوخشه نه ده بلکې خام ده همداسې خوړل کیږي. د بېلګې په توګه وایم که څوک پر نیوزی کې پانی والا شي نه کاو ده یا دا چې د ملي پانی دي هغه اندل شوي نه دي ناول دي، هغه چې سړی وخوري نو هغه په اساس باندې واضح د ویروس نه په هغې باندې دي، میکروبونه په هغې باندې دي، حتی تر امیګونو پورې هم کېدای شي. نو په دې باندې بیا سړي ته د نس ناسته پیدا کېږي او ډېر لږ وخت کېږي چې دا د دې علت بیا دا شی نه اوسي بلکې مختلف ګډوډ شیونه چې څوک وخوري. مثال په توګه ځینې کسان دي چې د شیدو طاقت نه لري، هغوی چې شیدو څښي نس ناسته ورته پیدا کېږي. نو دوی خو بېوزله هېواد کې لکه افغانستان غوندې مثال په توګه اختر وخت کې یو چېرته لاړ شي هلته یو کوربه ورته شیدو وړاندې کړي او ته په غیر د ماشوم والۍ نه چې د مور شیدې څښي بیا په ژوند کې شیدې نه څښي هلته شیدو ورته وړاندې شي د بدن بلد نه دی د وساره نو کې رسېږي نس ناسته ورته پیدا شي. بې د دې چې کوم ویروس وسی میکروب وسی یا کوم امی پورته وسی دغه چې نه لامل کېدای شي د نس ناسته.
اوس خو چون اختر ده او خلک راغ وخت ډېر دي سرهغه غوخه مې کوفته مرنه جوړې کباب مرنه کوي یا دوکي والا غوخه مې دغه غوخه په کوم شکل خوړلې خدي جوش کولې یا کبابونه ورنه جوړول کم ډول باید وخوړل شي؟
لومړی باید تاسو وایم فرید جان چې غوښه باید په اور باندې اور مې مطلب دا دی یعنی په خشي او خامه و نه خوړل شي. خامه په دې خبره کوم افغانستان کې اوسو نه کېدای شي ځینې هېوادوال به دا خامه مونږ زناور خو نه چې خامه غوښه وکړو مونږ چېرته خبره په دې واسطه چې اروپا کې لپه ده مرغه ته شی نه شته دلته هغه ځینې کسان دي دا سره غوښه چې ده هغې کوفته کوي کوفته یې بیا لږ د کوچو غونې په ډوډۍ سولوي خوري. نو دا چې ده نو دا خبره کوم چې دا یو غیر سالم شی دی ناسالم کار دی چې په اروپا کې دوی ورته تاتار ورته وایي هغه غوښه چې کوفته شوې ده او ډوډۍ باندې سولول کېږي هغه ډېره قیمتي هم ده حتی دا په دلته اروپا مغازو کې ډېره قیمتي ډول باندې دا خرڅېږي او خلک یې سولوي په ډوډۍ باندې نو دا یو ناسالم کار دی. نو فضل خدای د افغانستان کې دننه خو څوک دا کار نه کوي، یوازې اروپایي شي افغانان ته وایم هغوی به دا کار کوي. خو دننه افغانستان کې غوښه پخه شي پرغ له دې ته چې آیا هغه کباب شي که ویش شول شي او یا دا داش کې کېښودل شي هغه نو د هر چا خپل خوند پورې ده طبې پورې ده. مهمه دا ده چې غوښه باید ځینې ځینې کسان اوس بیا اروپا ته راځمه ځینې شیینې چې کبابوي د خپله رستوران والاته چې دي هغوی ته وایي چې نه نه داسې باید اوسي چې بیخي کباب شوي نه وي منځ کې یو کوټۍ وینه باید پاتې شي زه چې غوسوم باید یو تاسکې غونې داسې سره غونې وینه غونې یو شی تېنه رایي چې هغه مې خوښېږي. نو دا هم یو ناسالم مغذا ده. ډوډۍ باید وریجې دغه وایم غوښه باید داسې اوسي چې سمه پخه شي اوسي دا چې په د کی شو شي او کټ کباب ډول شي یا داش کی خود شي دای مهمه نه ده تاسو خپل خوخه هر رقم چې د چا خوخه څنګه چې غنی خان یو شي چې ولې چې خله دي هغه در کی چې ستا خوخه سما ان د چا چې خوخه چې سما وي بس ما غدي خوري.
د خبره خو مخکې متاسیه ته کړو یو ځل بیا د اوریدونکو د لا په هوی لپاره تاسو وویل چې خوراک باید سره مکس نشي او که کوم شان لکه وبل سرخنده لګیږي چې د سبب کیږي یو څوک کانګي وکړي اوس غوخه ډېرې دی او دختر میوه او کلچي او کیک خلک ته وکړي کوم وخت کې غوخه وخوري کوم وخت کې کیک او کلچي وخوري؟
نو کیک او کلچي د غوخه په مقایسه باندې نسبتا زر هضمي هغه سره کوي چې د مثال په توګه د تخت په وخت وخوري او هغه نه وروسته کداسي چې د یو سره د خپلوانو کره ځي هغه نه وروسته نور خپلوانو کره ځي نو ټول خو به ګاډي نه لري چې په کې لاچې ځینې کسان یو برخه به په پخو ځي ځینې به بیا خاري بسونو کې ځي دا د کور نه تر بسونو پورې خو یو ټوټه لاره ده. نو دا کلچي ملچي زر هضمي نو راغلو د غوښې پښتنې ته د غوښې برخه کې باید ووایم چې نو غوښه چې ده اصلا سالمه تغذیه دا ده چې اصلا په اونۍ کې باید د 300 ګرام او خطر اندشي نو 300 ګرام په وو ورځو کې چې وګوري کنه یعنی د ورځې د تاسو په فکر کې چې 100 ګرام نه هم ډیر کاته ځکه چې 100 ګرام کته ورځې ته خو وو ورځې کې 200 ګرام کې 200 ګرام نه 300 ګرام چې صاحب کې ورځې ډیر لګا په سړی ته اجازه ده چې سره وخوري کنه نه سي نو لومړی دا باید اول باید په خوخه کې اعتدال وکړي بیا که غوښه خوري نو هغه په غرمې ټایم کې مهال کې خوري ځکه ورځ بیا اوږده ده نسبتا او سره ګرځي حرکت کوي د هغې هضمول اسانه دي او که سره د شپې بیا ډېره غوښه وخوري دا د شپې بیا څنګه مې چې مخکې یاده کړه غوښه چې ده هغه پټ غوړ لري یعنی هغه کسره واخه چې دا هغه د بیغوانه نه د هغې کې غوړ دي نو که د شپې څوک بیا واخه وخوري دا معنی چې هغې کې غوړ موجود دي پټ غوړ موجود دي نو هغې کې بیا معده د انسان دومره غیر فعال کېږي چې ټوله شپه د ده معده نه تشېږي هغه یو خو پروت دی دا انسان بل غوښه یې خوړلې غوښه کې بیا غوړ موجود دی نو د په دې اساس سر چې پورته شي اصل اشتهای پورته نه بې اشتهای دی نو دې لپاره به د شپې سړی لږ نسبتا سپک شی وخوري که د مثال په توګه ووایم که څوک روغ دی د شکرې تکلیف نه لري نو هغه که د شپې کلچباب وخوري او یو څه قدم ورسره ووهي د هغې ازمول ډېر اسانه دی نسبت دې ته چې غوښه وخوري او که سهار وخته پورته کېږي چې نیمه مرۍ به حتی خوړی نه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مودان، لکه څنګه مو چې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې په اوله برخه کې به راسره یاستئ، په دویمه برخه کې به اورېدونکو ته د دې لپاره چې اختر دی تاسو ورته لارښوونې وکړئ چې په خوراک کې دوی باید څنګه احتیاط وکړي، څه باید وخوري، په کوم وخت کې وخوري. او د تاسو وخت نه مننه چې راغلئ په دې اختر کې مو ځان بېکاره کړ او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ.
مهرباني، په مینه، په خوښۍ.
ژوندی اوسئ، کور مو ودان. اوریدونکو، د خبرونې دویمه نیمایي سندرو ته ځانګړې شوې ده. ورزو سندرې اورو. تاسیم په لوی وبخښونکي خدای تعالی سپارم. د صدر رادیو نور پروګرامونه مه هیروئ.
می اوهل چه صفا بدر تو آیما خدا می هیس کلا کوی ونشو زبا هر زخم ده زخمی در در تو خایما خویا می هم در تا خود ونشو چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن آباد دکھو سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی سورکڑی تی تقدیر خوڑلی تی نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی ضرورت کری داستا پران دی گلی مامی دواڑو سر گزر
نئی 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 یار کھڑا گلی وائی گلی وائی یوم خوشا لختر ته چلا لایرازی لا لایرازی لا لایرازی سم کمی هم سو نو خپل سر گای رازی سر گای رازی سومر زایل ریس ما پور سر گیا را گیا را سر گیا را کم بسام قربان ستا پر زوانی یارا نیارا ستیدی مبارک تی دا خوش لای اختر او اختر خوش لای اختر مجی مسافر سکو های اختر های اختر سنگم برور جو حاولی اتن کروی اتن کروی اتن کروی شرنگ دفازی باجب خوان کروی خوان کروی دا اختر روز کی را ترا کچین دا خالا
جانا وجه فوان جدري زو تحت الروس كي لا ترى غواړم ستا مخ دوباره ورکا شالی دل نه غواړم ستا مخ دوباره دای بازاری زانه کړو تا نه کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا نکلم ستاری دا در دوایا مختارا نتیرم جن بنور دا ستا پسہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دسا دا زڑ گے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلیت کڑلوخ کارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
جانان جانان پوکې چې نن الوزي زما ریح مینې زلفې په پوکې چې نن الوزي